احمد شبريم هرکلی مکوم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې مو په ارګ کې لوي مهم غونډه خبرو چې دغه اوس روانه ده. په دې ترڅ کې د تاسو جګړو حال درکو. طالبان د لوګر مرکز پل علم ته ننوتي او کلات طالبان نیولې. څو هغه ښارونو ته هم ورسو چې جنګ پکې بس شوه دی. په غزنی کې سره میاشت جسدونه راغونډوي.
تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې.
د کندهار په ښار کې بیا وضعیت عادي ښکاري.
کندهار دغسې فرق لکه نن چې ور سره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وه تېره کړې.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسأله انتقاد وکړ. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو تیښته خطرناک وبلله. روسیې د بلجیم پر یوه غیر حکومتي سازمان بندیز ولګاوه. د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلولو ته زمینه برابره کړي. بین والا سپرون د اعلان داسې مهال وکړ چې له افغانستانه د بریتانوي اتباعو په ایستلو کې د همکاري لپاره دغه هیواد ته د 1600 بریتانوي پوځیانو د لیږلو خبر ورکړل سو. بین والا سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په عملي میدان کې د لوی ستونزې سبب سوه چې طالبانو ته یې د بیا انسجام زمینه برابر کړه. د بریتانیا دفاع وزیر اټکل وکړ چې دغه وضعیت به القاعده شبکې ته چانس ورکړي چې د طالبانو لخوا یو وار بیا پناه ورکړل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د ډیپلوماتانو او کارکوونکو خوندیتوب تضمین کړي. د دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د هرات نیولو ته په پام سره ایران له طالبانو غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو او ډیپلوماتانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د هرات ولایت په مرکز کې هم ولکه ټینګه کړه. تر دې مخکې د نورو هیوادونو قونسلګریو او مرستندویو ادارو خپل کارکوونکي له هرات څخه ایستلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن نن ازادي راډیو ته وویل
په ځینو ولایتونو کې څه ستونزې وي. د دغو ستونزو له کبله له بده مرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي یا هم نورې ستونزې وي.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو خو تازه نیول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اورزګان، غور، کندهار، هلمند، هرات او بادغیس د مرکزونو او د لوګر د امنیت قمندانۍ د ودانۍ د نیولو ادعا کړې ده. د لوګر او اورزګان ولایتونو پر مرکزونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د دغه ولایت مرکز کلات هم نیولې دي. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تیښته اندېښنه وښوده. فضل احمد مانوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو بندیانو کې چې د طالبانو تر حملو وروسته له زندانونو تښتي ځینې مجرمین هم شامل دي.
هغه بندیان چې ډېره برخه یې خطرناک مجرمان دي او خوشي کېږي دوی ټولنې ته ډېر مضر دي. له بده مرغه کله چې د زندان دروازه خلاصوي دوی په ډله ییز ډول تښتي او کېدای شي افغاني ټولنې ته یو سرخوږی وي.
تر اوسه په هلمند، کندهار او نورو ولایتونو کې د طالبانو تر حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تیښتې خبرونه ورکول سوي دي. د عدلي وزیر دقیقا ونه ویل چې تر اوسه څو تنه بندیان د افغانستان د ولایتونو له زندانونو تښتېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي وساتي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یوه حده له چین سره ګډ سرحد لري. ملګري ملتونه دا غوښتنې داسې مهال کوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو نیولو ته دوام ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویان دي چې بیا منتو نن په جنیوا کې یوه کنفرانس ته وویل وضعیت د بشري بحران خواته روان دی. په افغانستان کې د جګړو له شدت سره په زرګونو سړي، ښځې او ماشومان د طالبانو له تعرض څخه د خوندیتوب لپاره نورو ځایونو ته په کډه دي. شبیه منتو ویلي د سرپناه نه برابرېدل به د بې دفاع خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوعه اعلان کړ چې لومړی د غیر مطلوبو سازمانونو په لیست کې شامل کړ. دا تحول داسې مهال راځي چې کرملین پر مدني ټولنې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې لوی څارنوالۍ نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي، د بشري حقونو لپاره د نړیوال شراکت سازمان د روسیې فدراسیون امن او د قانوني نظم بنسټونو ته ګواښ پېښاوه. په بروکسل کې دغې ډېره ډلې لخوا سمدلاسه عکس العمل نه دی ښول سوی. دغه سازمان تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې بشری حقونو په اړه راپورونه جوړول. په وروستیو میاشتو کې د روسیې لخوا په لسګونو غیر حکومتي سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په توګه اعلان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم یې کمزورې دی د کووید 19 ناروغي د بلې ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه سي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دغه پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق سي چې د بدن د غړو د پیوند، ځنګړو، سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله زیانګالي دي. او پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي، د مشکوک وسلوال تر څنګ دوه ښځې او دوه نارینه هم په پیښه کې وژل سوي. یوې بلې ښځې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. پولیسو ویلي د دوی په باور ټولو وژل سویو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولای شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زاځان مخته وړي. په کابل کې د دولتي چارواکو غونډه روانه ده. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولي دي. د افغانستان په دریم لوی ښار هرات کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان چې د طالبانو پر ضد جنګیده نن طالبانو ونیو. نور جزئیات له خپل همکار اخلم. مهرباني.
وسلوال طالبان وایي چې په هرات کې د دې ولایت نیولو وروسته جهادي قمندان او د حکومت طلبو ولسی وسلوالو مشر اسماعیل خان او یو شمېر نور دولتي چارواکي دغه ډلې ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحماني، د ظفر قل اردو قمندان نبی احمدزی، د هرات ولی عبدالصبور قانی او د دې ولایت د امنیت رئیس حسیب صدیقی نور هغه کسان یاد شوي چې د طالبانو د ادعا له مخې له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یادو کسانو ته د عزتمن ژوند د دوام ډاډ ورکړل شوی. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول پر فیسبوک هم یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې او په کې خودل کېږي چې ظاهرا اسماعیل خان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی. په دې ویډیو کې له اسماعیل خان پوښتل کېږي چې څه احساس کوي. نوموړی وایي، لا لومړی شیبې دي هیڅ نشي ویلی. لا معلومه نه ده چې دا ویډیو څنګه او څه وخت شوې ده. طالبانو تیر ورځ ناوخته د هرات مرکز ونیو. اسماعیل خان هم له تیرو څو نوي رئیس همدغلته وو او د طالبانو پر ضد یې د حکومت پلوه وسلوالو مشري کوله. دغه جهادي قمندان او د هرات پخوانی والی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم دغه ډلې له لوري نیول شوی او خو له څه مودې بند وروسته د کندهار له زندان پر وتلو بریالی شو. دا په داسې حال کې ده چې لږ تر لږه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هرات په ګډون د شپږو ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او لوګر نور هغه ولایتونه دي چې طالبانو د مرکزونو د نیولو ادعاګانې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د نویو پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه په خپرو شویو بیلابیلو اعلامیو کې راغلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي حملو او مخامخ نښتو کې له 300 ډیرو طالبان وژلي او نږدې 200 نور یې ټپیان کړي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د طالبانو د ماتې ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې دا کار قرباني غواړي. نوموړي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان پر خلکو د طالبانو ولکه نه مني او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبانو تحمیل کړي وي نه تسلیمیږي. ښاغلي صالح ویلي چې د افغانانو له حقونو دفاع کوي او د وضعیت د بدلولو لپاره به ټولې هڅې وکړي. شیبر سه پورته وخت کې په ولسمشرۍ معنی کې د یوې غونډې د جریان ناتایج شوي راپورونه هم ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له قطر کابل ته را رسیدلی دی او ولسمشر غنی سره یې له طالبانو سره د لیدنو راپور شریک کړی. لا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې څه روان دي، خو ویل کېږي چې ښایي د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې مهمې پریکړې وشي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر سره یې د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي، ما له اشرف غنی سره د اوسني امنیتي وضعیت او د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه خبرې وکړې ترڅو په کابل کې زموږ د ملکي وګړو نښتې راکمې کړي. ما تایید کړه چې متحده ایالات د جګړې د ډیپلوماټیک حل او له افغانانو سره زموږ د دوامداره ملګرتیا ملاتړ ته ژمن دی. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو دفاع وزارت هم ویلي دي چې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري به کابل ته واستي چې ځینې کابل ته را رسیدلي هم دي، او دا په دې خاطر باندې چې له افغانستان امریکایي ډیپلوماټان او د دوی پلاوا افغانان چې په لومړي درجه کې دوی ته قرار لدی دوی په مسؤول ډول له افغانستان وباسي. بلې شي بس
ډیره مننه. د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ارتباط مو زماله همکار تازه معلومات تر سکل. د جګړو له ډګره دا خبر هم لرو چې د روزګان مرکز ترین کوټ طالبانو نیولی دی. د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت والی، امنیه قمندان، د ملي امنیت رئیس او یو شمېر نور دولتي چارواکي وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي، او په خبرې چې وسلوالو طالبانو په ترین کوټ ښار کې د پولیسو له پولیسو څخه د وسلو په ټولولو بوخت دي. جزئیات په دې راپور کې.
لاتیرو شاوخوا 15 کلونو ماسری ورسته نن یولس بجې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار ته داخل سو. د ورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د امنی چې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار ته داخل سو. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویان مخبرلا سالار نن ازادي راوړي ته ویل چې د دغه ولایت والی امنیه کومندان د ملي امنیت رئیس او یو شمیر نور دولتي چارواکي وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو، او په خبرې چې وسلوال طالبان اوس په ترینکوټ ښار کې د پولیسو څخه په وسلو راټولولو بوخت دي. نوموړي وایي افغان دولت په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې د ملي اردو څلرمه لیوا په واقع لري، او په خبرې چې د هغوی سره هم د تسلیمۍ خبرې روانې دي.
طالبان د څه په سر کې داخل خپل شهزاده راتلونه خپل بیرغونه درول دا څه شاف ټول طالبان په لاس کې دي. یو لیوا د لیوا ته مو روان موږ معلومات په خبرو کې د طالبان باندې چې ما ته سره طالبان ور کوي دا چې دا غټ خلک ورته کوي چې نو ته تی وی ته شروع دي طالبان ور کوي خبر نه تا او والي صاحب دا خلک چې شخصي متور کې لیوا ته ولې سره لته
د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم نن رسنۍ ته په یوستولي ویډیو پیغام کې ویلي دی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د څو ورځو جګړو وروسته قومي مشرانو له د غوښتې چې د عامه ځایونو د نوي جوړولو په موخه دي له طالبانو سره جګړه نه کوي. نوموړي وایي دی اوس له یادو قومي مخورو او دیني علماو سره په خبرو بوخت دي، او په خبره یې هغه کوي چې د ولس خوښوي. والی په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکزی زندان هم مات کړي او ټول زندانیان آزاد کړي دي.
و موریدل چې د روزګان مرکز ترینکوټ طالبانو نیولې دی، د ترینکوټ زندان مات کړی دی او له زندانه زندانیان خوشی شوي دي. لوګر ته ورسو دا سره پورنه خبره شوې دي چې د لوګر مرکز پول عالم تم طالبان ورننه نوتی دي. جزئیات ل خپل همکار اخلم، مهرباني.
ډیر زیات مننه. لوګر هم د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په څیر نن د وسلوالو طالبانو د بریدونو شاهد وو. نن لغرمې وړاندې وسلوال طالبان د لوګر ولایت پل عالم ښار ته داخل شول، او دغلته د لوګر د افغانیا قومندانۍ چې کومه پخوانۍ زړه ودانۍ وه او د امنیه قومندانۍ نوې ودانۍ دا دواړه په تسلط کې واخیستې، او په زمین کې په مابس باندې هم برید وکړ چې هغه هم ترلاسه کړ. د معمول په څیر دلته هم ګڼ شمېر زندانیان له زندانه راوباسل او خوشی کړل. کومې ویډیوګانې چې لاسونه ته رسیدلې پدې کې ښکاري چې زندانیان روان دي او خپل کورونه ته ځي. په زمن کې تازه نوي معلومات دا دي چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ولایت مقام همداشان د جلبوجاز چکومه ودانی ده او یو شمېر نورې دولتي ادارې په خپل ولکه کې اخیستې دي، او په جګړه کې نورم پرمختګ کړی دی. د لوګر یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي چې د لوګر ولایت والی هم له خپلو کسانو سره یو ځای وسلوالو طالبانو ته ورغلی او وسلوالو طالبانو ژوند یې نیولی دی. خو سرچینې په دې اړه چې د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمي اوس چیرته دی او څنګه دی ډېر جزئیات ورنه کړل. لبل لوري د افغانستان دفاع وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د لوګر په مرکز پل علم ښار کې په وسلوالو طالبانو باندې نن هوایي اجراءات کړي دي چې د دغو هوایي بریدونو په پایله کې یو ستنه وسلوال طالبان وژل دي. جګړه لا هم روانه ده او د محل د لوګر د ملي امنیت ریاست د زنګړو ځوکونو چې د قطعه کوم مرکز ده او همداشان په لوګر کې د ملي اردو چې کومه څلورمه پلې لیوا ده دغلته مقاومت شته او لا هم وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپل منځونو کې په دغو سیمو کې سره په جګړه کې دي. لا کوم پرمختګونه دواړو لورو تازه نه دي څرګند کړي چې وضعیت په کوم ډول کې دی. د وسلوالو طالبان وایي چې بهلا مجاهد هم د کوم هوایي برید چې په لوګر کې وشو تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي چې آیا په دغه برید کې د دوی څومره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو یوه اعلامیه یې رسنیو ته استولي ده په کې ویلي دي چې دوی د لوګر ولایت مقام هم نیولی دی او د لوګر والی د خپل ټول پرسونل سره دوی ته تسلیم شوی دی. له دې وړاندې بیا د لوګر د والی بیان د دیدار لونګ ازادي راډیو ته منلی و چې امونیا قومندانۍ همداشان مابس او یو شمېر ادارې وسلوالو طالبانو نیولی دي او د دوی له لاسه وتلی دي.
مننه. هو موریدل چې د لوګر د مرکز پل علم برخلیک لا ډیر روشانه نه دی او هلته هم بمباری شوی دی او ځینې سیمې پکې طالبانو نیولې دي. له یوې خبرتیا وروسته داسې دوه ښارونو ته ورځو چې طالبانو پرون نیولې دي او هلته اوس جګړې نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی شهر کې د سقوط د روسي ورسې د جګړې له امله پولیسکونو کسان وشل شوې دي. د غزنی شهر پرون طالبانو ونیو. نور حال پر راپور کې
په غزنی کې د افغاني سری میش کې ټولنه وای د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړی دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلیم ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د شهر له بیلابیل سیمو څخه په جګړه کې د شکیلورو او ولسی کسانو د څلوېښتو تنو مړي د غزنی ملکی روغتون او ځین نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې د تیر ورځې د جنگ او تیر شپې د جنگ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. جنازی مختلف جنازی
بلوری ته د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روغتون ته شل تنه ټپیان وروړل سوي دي چې شپږ تنه نظامیان دي او پاتې نور ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځشنبې په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی وو او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ پی آر ټي او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کومو ځایو کې طالبان زیات هغو ځایو باندې بمبار کړی د غزنی په مربوطاتو کې او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم مني چې دغه بریدونه ترسره سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسیسات یې په نښه کړي دي. وسلوالو طالبانو ته پکښې هیڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشته څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا تصویرونه نه دي تایید کړي. له لویه سره د کندهار ښار څه حال دی؟ د سیاسي چارو لکتونکي احمد شاه سپر څخه اور.
زه د ښار په درېمه ناحیه کې ښکاپر دروازه یو منطقه ده. موقعیت د ښار د څلورو دروازو ته یوه دروازه ده. په دغه د باندې دلته راوستلی یم د کور څخه د خلکو سره ناست یم.
څرنګه دغه اوس چې تاسو په دغه سیمه کې یاستئ وضعیت څنګه درته ښکاري؟
کندهار دغه سفارت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وه تېره کړې. نو نن سهار څخه چې خلک خبر شوه چې دولتي مقامات رسېدلي او طالبان ولایت ته راغلي دي، نو بالا یو دم پر ښار هجوم راوړي. ټوله خلک په موټرانو کې پر بایسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل، څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی زینابار شوي هغو ته د کورو د لیدلو دپاره ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي، ښار خلاص دی، زیاتره دوکانونه خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص وي او د تشدد هیڅ پیښه نه ده شوې. فقط فقط امنیت یې ده او خلک احساس ژوند کوي بیر
سپر سپ. په کندهار کې خو دا څو وخته جګړې هم وشوې، څرنګه د ښار دننه دولتي ودانۍ او دغسې ځایونه خو چور سوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ زیانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي، ځکه اصلي دولتي ودانۍ عینومې شوې چې هلته جنګ دي سوي یا دلې د ولایت مقام دا اوس تسلیم شوله، چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلک ولیدی. مثلا د ښار په غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول د جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجاره بو یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي.
دا کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي، څرنګه ځینې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتل دي، هغو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل او نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پاین رتبه خو نو کم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم وجه ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري، نو داغه به دغه پرسونالي تر اوسه فلسطین نه ده معلومه چې څنګه کیږي. لور څه یې ګرځ تللی دي.
له شغل سپار څخه په مننه دي ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طرح جزئیات تر سره شریکو چې په افغانستان کې د اوربند په ارتباط و طرح وړاندې کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غزیدو اندېښنه شي یا وایي چې ممکن بشري ناورین رامنځته شي. د دې ادارې لشمیرو سره سم دروان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 5000 ډیرو افغانانو ته مرشوب لاوشته ده. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه لري او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو جګړه کابل ته ورسېده، ملکي وګړو ته به لوی ناورین پیښ شي. ملګرو ملتو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې طالبانو د افغانستان دوهم لوی ښار کندهار او دریم لوی ښار هرات ونیول. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی سټیفن دوجارک ویلي په دې کې شک نشته چې د کابل پر شان په لوی ښار کې جګړه د ملکی وګړو لپاره ناورین رامنځته کولای شي او دوی هیله لري چې دا کار ونه شي. د سرمنشي ویندوی هم دراز وویل د ملکی وګړو د مرجوب په اړه باید هر راز پلټنی په بې پری ډول او د شکیل خو له اغیزه لري وشي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په تیره یوه میاشت کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي، تر زرو ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ملکیانو ته د مرجوبلو اړول رد کړل او ملګرو ملتو ته یې وویل چې په دې برخه کې څېړنې وکوي. ملګری ملتونه وایي چې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 5103 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ له بیا نیولو وروسته سلګونه کسان نیولي او بیا وژلي دي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی قحمدین د نورستان ولایت وایګل ورسوالی وان تکره زه د یو قانوني مشر په حیث د دولت نه دا خواست لرم چې زمونږ مرکزي لیسې وان چې تعمیر نه لري ماشومان د شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې درس وایي. باید دولت دې لیسې تعمیر منظور کړي چې مشکل حل شي. وسلام.
زمونږ مشکل همدغه دی. اوروزګان ولایت د راوت ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د سهار پر شپږ بجې لکېږي او د مازدیګر په پنځه بجې بندېږي. نو دا که وغځېږي نو ډېر به خوشحاله شو. السلام علیکم.
دلارام ته خبره کوم. دلارام خلک ګرځ در بدر خاص په صاحبې په دشتو په پوښتنه ته په شیلو کې کار د کشمیر سره د اثر په تاریخ لاندې د دیوانو نه چې ګرځ وطن در بدر زه لا ته نوم چې نور نوم څو در کو نو کوم نور د دلارام په ټول خاص په سر دی.
ایا تولایم کونن آزاد رادیو ټول کارکونکو او رزونکو سلامونه وړاندې کوم او باز سلام د افغانستان ملت ته دا پیغام دی چې په خپل لاس باندې خپل مسلمان ورونه مچور کوي، خپل خارونه ملټوي، خپل ځان په خپل د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بیا نړۍ ته نارې ووي چې مونږ وږي او په مونږ تکلیف دی او په مونږ نامني ده. د خپل لاس خپل ځان تکلیف اور ته په خپل ارته وي. نو هیله مې دا ده چې خاص د الله نه ویریږي دغه لګیا دی په هیواد باندې شروع کړی دا او دغه یو جوړ شوی نظام د منځ وړي او تاسو عوام هم لګیا سي خپل خارونه چرګوي. په خاص د الله نه ویریږي دا کار مګوي. دا به انده تاسو د فار ډیر نقصان پیدا کی. ملک به د غربت سره مخامخ شي، تاسو به د قد سالی سره مخامخ شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی اګن پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونه هم لرو چې د افغانستان د سولې په ارتباط نه مادهیزه طرح وړاندې کړی ده. د دې طرح جزئیات هم تر لنډو خبرونو وروسته د سره شریکو لنډ خبرونه له څلور نیمه بجو وروسته اوریدل شي. خو دمګړی خوست ورځو په خوست کې د څو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیت سره د صادراتي ټکو د اداري پړاوونو بشپړول اسانه شوي. خوستي سوداګر وایي چې پخوا به د صادراتي ټکو پر اداري پړاوونو ساعتونه او حتی ورځې تیریدي، خو اوس په پڅو دقو کې دا کارونه بشپړی شي. نور حال پرې راپور کړي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستو سوداګرو د اقدام وسته او ویل پخوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصېږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست ته راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی آزادۍ رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په اړه باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجارت نه سپاره خوند ټول کار به یو خونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغانوی
دا د تجارتونو لپاره او د صنعتکارونو لپاره او د بازګر لپاره د بغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټ لسرړونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې پنځه څلوېښت شپې صادراتو ته پودې او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه. دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په لکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه ته برابرېږي او بېکور خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ځای نه وي،
تجار کولای شي چې ټول پروسس صادراتو په دی واخونه کې تای کی او د مخ کې په یو انوایس باندې څلور ساته وخت لري دو چې تر بانک پورې شي تر بلې ادارې پورې شي بلې ادارې پورې شي اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلولو ته زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو او کارکونکو خوندیتوب تضمین کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تیښته اندېښنه وښوده. تر اوسه په هلمند، کندهار او نورو ولایتونو کې د طالبانو تر حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تیښتې خبرونه ورکول سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي وساتي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یو حد له چین سره ګډ سرحد لري. د روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوع اعلان کړ چې لومړی د غیر مطلوبو سازمانونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزوری دی، د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل. او پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخص په شبي پیغام نه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او زما همکار دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړي، د خلیل زاد سرګندونی لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرح وړاندې کړي ده. شغلی خلیزات په خپل ټویټر پاڼه کې د نه ماده ایز طرح په خبرولو سره لیکلی دی چې په شهرونو د بریدونو سمدستي پایته رسیدو او د سیاسي حل غوښتنه کوي او دای خبرداري ورکوي چې د سور للارې رامنځته شوی حکومت به یو منسجم حکومت نه وي. په خبره شوې طرح کې په سیمه او نړۍ کې شکیل هیوادونه د تاوتریخوالي او جګړې سمدستي پای غوښتنه کوي او اوربند ته د رسیدو لپاره د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په سر ټینګار شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د جګړې په ډیریدو او د دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه ماده ایزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. په دغه طرح کې شامل هیوادونو په افغان حکومت غږ تعقیب وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره دغه لارښود وکاروي. د طرحې په اومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوی طرحه باندې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هېواد د 15 ولایتونو زیاتی ولسوالی او د څو ولایتونو ښارونه د طالبانو لاس تولیدلی او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده لري او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمه ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. میران ده کندهار په سره پاید کیلا کندهار د سرپوزیا او خاطر چې زه دغه کمرګم کې هغه لږه برنګشته د دې وخت په شی دان سره بل راځم په چې کې خپل هغه ورځ زوري زم نه ګم او خاطر په دې کې خو دې چې کان یې بارن او په دغه ملکانه باندې چې دغه یاوای ام کې برنګ چې پرا چې هم ستریم مستم کله انسان خبرنګار دراوات دې خپل دې د سره نه وکی.
السلام علیکم دادا جی، راډیو خبر یالا ټول زور سره روغتي فلا ډیر عدالت نه خراب ته.
بلی سلام علیکم، زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نه شرکی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان د وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په موجب وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کړي، لکه چې دا د ملت ځخ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي رادیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم ازادي رادیو ته، زما ډیر ډیر سلامونه ملګرو ته. سلامونه منظور برسما دا پیغام چې دا د پرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدن کې توی کې او بارود راړی د افغانستان خاورې ته له کومه چې دغه مخنیوي وکړي کنه افغانستان مو متباو پر باد کې.
دا راډیو ازاجه ټول کارکونکو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. بعد سلام خدما دا هیله ده چې دا زما پیغام پور کې سروان صاحب دا مشترک جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دا کمی سیمه طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نادي وی چې و نیولې دغه تایید یې او بیا د دغه را دی چې یادانه جنې ولې تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر ورکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا دا ولستا سره نه منې پیدا کولای یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دا هله مو دا تاسو دا چې دا نو پیغام
افغانستان پر حکومت مانی درج قوم کواقع حکومت واڑی حکومت کی پدی وطن کی نو حغدی اردو ت موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري. نو ورته دي موټرسکیلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرغی تهنمال ولا ترور لا غمس پیغام دي زمس سرنويش مظلوم سکه ولې سات نتیریږي حکومت تا وروم پر یا تا یا خدای ور لاسی دا یو سړی مو چې په شمز کې نه سی هغه هم ولا دی دی ایال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک روزه دی چلی نو د دې مظلوم سره څه شی ولې اخیسته ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول د زده رادیو او ریډنګ ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک ته وکړي چې د افغانستان زموږ سره په قرار سره ځي دا اندوار نسبا چې کوم وځه روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشته مسوانا الله پاک دې توجې سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشته باندې نو باید ما تور الله پاک متوجې شو تو بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو خو کړی وای کوو باید هغه تو سبا وکړو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ الله دې در سره حساب وکړي ځکه چې د اردو سربازان نه شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي د فوج نوم دې وشرماوه هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم د لوګر ولایت ازر رسالی بارکه می درته دا وړوکه شان پیغام پری خو دو چې دلته حالات ډیر کړکه چند ډیر ولس خو واجب په نره تکبیر څخه نره تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای نو هیله مون دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خدای یو لار تدابیر ونیول شي نو په دې باندې خو نه کیږي چې ولس پروت دا او عوام زوريږي او خلک کیسه کې نه دي لورپور شروع کیږي د دې پښتنه نه کوي تر څو دا ورځ دومره کړیږي او دا یو سلام په عرفات او دا هم د سمو د مخ کې بار کړی دا د دې ساحې څخه انتقال کړی دا د خپل مرکزی ساحې ته وړي دا او د ورسالي حالات هم نور په خرابې دوه باندې دي نو شیدې ته یو ډول تدابیر ونیول شي او د دې غمونه خوړل شي دا تر څو دا ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناشتي او له چا څخه په پوښتنه وکړي مرکزی حکومت دې وخت کې بده اساس شبو کې د هغه غمونه کې نو بیا خو نور ورسم مجبور ده ځان د یو کار پیدا کول په تمه به طالبان نه بده پاکي.
سلامونه نیکی هلی احترامات دادازه جانم کاران و کارکون کو تباد که سلامه داتم نه چنده که علمان وانی دا اللہ خواهد جنگ یعنی سکت چیزه سرکیز دا مخصره چی کت شنه والی را غنی لیل تناس کرد اشرف غنی نمی دا شده هلی دا جدا غره کام والی رو اونی شی.
بسم الله الرحمن الرحیم عبدالله نظایم نظامی مدی مدی را سرطنات کم سیلی دا جزما پیغام نشر کرد زه د امریکا یو څه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه د نور خپل بمباوي په پاتې مو وکړي نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه نه دروي. وعلیکم
السلام علیکم دا ناباسین د لری مو د ایمان ولایت مرکز له شهدا ته سره ټلیفون پر کار شوم څنګه که تاسو موږ را غوړې د ایمان ولایت کې څنګه د جبري خان روان دی د مرکزی ادارې څنګه د غوښتنې د دایره مو چې یو څنګه چې هم کاریو چې دمنو په شار کې د طالبان څخه وګورئ او خلک وګورئ چې د زنا یا وانونو وګورئ د مرکزی ادارې په مردا رساله ده چې دمن باندې توجه وکړي.
السلام علیکم مسندار وزارت نه خبر کوم انا مهنده په اسپانیا زموږ په خدمت کې چې څنګه د خپل علم باندې په داسې ډول کې پراته دي اته شلګي شلګي دي او موږ هم څنګه ولایت هم وارلو هغه ما ټول ولول د څوک نشته یا وارلو چې هم ته له ټول ولول د خالي ډوډۍ د څوک نشته ځای نشته نو د خدای په یاد کتا پرشتہ ځاګی راځي او د ملت کوم خورې کې نو موږ سره د مجرم درایښت د رئیس یو حال او حوال ډېر کې چې موږ خپلې مشکل ورسره شریکو
موږ پیغامونه چې مارته یې خو نه شو نو نه پوهېږم چې دا څه ملامتې په موږ کې ده که په تاسو کې ده موږ پیغام خدا غدې چې پر موږ باندې پیرا کې څو اور بل دی څوک ملایان وایي څوک طالبان وایي څوک عسکر وایي دا رسنۍ نو ولې د دغه دیو نشر نه کوي شاید ملایان مدرسو سره باسي وایي دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان اوس په دغه کې دا رسنۍ ته خبر نه ورکړي اڅ نه وایي چې دا غوښته بمبار پر چا کې دا سختمنو لري چا دې دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې بایا السلام علیکم. سلام زه نصرت کندهار څخه خبرې کوم. ډېر بد حالات دي. خدای په یاد قرآن په یاد کې طالب دي که حکومت مسلمانانو پر کورو بمباری شروع دي، ککان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم سلاح استعمالیږي. دا اول ارمان نه خپه کېږي په دې مسلمانانو. ورسره معلومه ده چې داسې دي سره وګارې چې دغسو بالا ده دا شپ کني په وسه سي نه ده پر امر دغه خواهش نه کوي چې استفادې وکړي به راډیو لري لکه اگر سرحدونه یې ونیول شارګونه یې ونیول نو دې څه چې د سر په دروازو کې ورته ولاړ دي سر نه یې ونیول د خدای په لحاظ پر سر باندې ور ورې صدر یې ساعته مرمې پر ورې یو دای کډه غریب بلبل ځای کډه غریب تاسو په لاسونو ورو ده تانکیری شي دانکیری یو جواب نه لري.
سلام علیکم. ځان سلامات ده نمرود ولایت دوران دی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دوران ولسوالۍ کې ډیر جنگ شروع دی د اختر ایسي ډیر مسلمانان آزاد.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسو وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې طالبان څه کوي وروره دا خو د یوې خوا څخه بمبار شروع دی وروره ګرد ملکیان اسرائیلو بمبار کړل. ایا حکومت وايي تاسو شار څخه وز دمر بد شار تصفیاکو شار خو داسې نه دی وروره لکه چې وکړي د ځاکل څخه خلک وز دغه شار بده تصفیاکي په شار کې وروره د خپل کاو کورونو د راګل خلک چیرې لاس د سلطنت ځای کوم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کوم ته سلامونه وایم. نو د کندهار په ولایت کې په پنځه منای چې د بد حالات کې دا د پاره دا ته د ځوابو د حکومت یې جنور سره ولري.
د ازادي راډیو او سر کار کوونکو زما سلام یې. د نن نوم نه ښودلو په واجه باندې ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کې دی. د لشکرګاه د ولایاتو څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي، دا د مرمیو باران بند کړي او که د دولت مشران یې فرموږ دی دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوي. زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه. کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ ده
ده. السلام علیکم. د اردگان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. نو افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلې دي او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دي په جنګو کې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د مستعمل کم یو حکومت کم یو پرمخ ځي کم یو بشاته پاتېږي.
بله السلام علیکم. محمد قاسم ځواکین د هلمند ولایت څخه د پیغام پرېږدم. په هلمند کې د تېرې جګړو څخه په هلمند کې ډېر سخت حالت روان دی. ځکه چې پرون نوې سره جګړه په هلمند شوده په ښار کې سخت جګړه روانه ده. کچېرې دلته یو بشري ناورین روان دی ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د شاعت مابین کې ده. د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بلې السلام علیکم. لومړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه نادر شاه تکل یم د خوست ولایت لواول کنده کې پام څخه د ټول افغانستان حمله دولتي چارواکو د حمله وسله والو طالبانو هیله کوي چې لطفا د افغانستان د ابادۍ لپاره سوچ وکړي. ممنه د نورو خبرې ممنه راشه دلته کښېنئ. کومه نیمګړتیا چې په هر چا کې وي سمه کړو. نور د افغانستان د ابادۍ لپاره فکر وکړي تر څو به مو ماشومان ځوانان سپین ګیري ښځې بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم دا اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره شریک کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزی نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څرنګه چې تاسو اطلاع لرئ، د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بېساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې تاسو ته او ټول اورېدونکو ته پوښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې که چیرې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤولین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شول. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي، او دا به زموږ مبارزه په جدي توګه.
بله احمدزی صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، ما اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران، د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب، هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې اوس ګورو، ظاهر دي ګورو، په مراتب ډېر لوړ و.
او احمد زاسه ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د تروریستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د تروریستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښي. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکې به یې بمبار کولی شي. دا مهال د دوی عملي همکاري څومره ده د جګړو په لیکو کې؟
زموږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره سوله، غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه هغه هیوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وي او د تحریمونو کچه لوړه شوې وي، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه، په لسګونه مورد کې نه، په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، همداراز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت ماب رئیس جمهور لخوا نیولي تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي، خصوصا هغه ولس چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې پروت دی، دا مهال شاوخوا ښارونو کې جګړې روانې دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپلو خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه، که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي، که زموږ توپچی برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي دي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ژوند مینا غواړي، ژوند د لوی خدای د مست خندا تدا سهر شکنا دد غم جن وطن پخڑو دختو زب تپات یا تزار شکنا آئے زب تپات یا تزار شکنا زبط پاتا یا کسار شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا